نو د ذل قرنین د عدل او انصاف په وجه او خلکو ته د فائدې رسولو په وجه د هغوی ذکر په قرآن کې راغلی دی. فمستطاعوا او نه همت شو او نه استطاعت شو ان یظهروا چې هغوی وخیجي په هغې باندې. ومستطاعوا له نقبا او نه هغوی طاقت لرو استطاعت لرو چې سوری وکړي په هغې کې. د دې نه څه پته لګي؟ د دې نه پته لګي چې هغه دیوال داسې جوړ شوی و ظاهره د تانبه وه پکې نه هغوی دا طاقت لرو چې د هغې د پاسه ختلی وي او نه هغوی طاقت لرو چې په هغې کې سوری کړی وي او دې طرف ته راننوتې وي. نو دومره مضبوط دیوال و. نو د ذوالقرنین سره دنیاوي علم هم و او د دین علم هم ورسره و. د دنیاوي علم متعلق خو تاسو کتل چې څنګه دیوالی جوړ کړو. سبحان الله، دومره غټه کارنامه هغو په هغه ورځو کې کړی وه. نو دا آسان کار نه و چې د غرم را دیوال ودرول، هغه هم د وسپنې نه او بیا د هغې د پاسه ولی شوي تانبه اچول، دا خو ډېر سخت کار و او غټ کار و. اوس د دې نه پس خو د هغو سر په کار ده چې د فخر نه اوچت شوی وي، لکه څنګه چې په دنیا کې د نورو خلکو وي. لیکن چې په کوم انسان کې د الله تعالی معرفت وي، الله پیژنې، په هغو کې تقوایي، نو هغه انسان د غټې نه غټې کارنامې د کولو نه پس هم په زړه کې عاجزي وي، هغو ته خپل ځان اوچت نه ښکاري. هغه نور په عاجزۍ کې سیوا شي. دومره غټ بادشاه دی او دومره غټه کارنامه یې وکړه او بیا وایي قال هذا رحمت من ربي، هغوی چې دا رحمت دی زما د رب د طرف نه، دا زما د رب په توفیق سره وشو، دا یو نوی چې دا زما پوهه او عقل دی او هیڅ فخر یې محسوس نه کړو. لکه نن سبا چې واړو وایي او یا خلک وایي چې آی ایم پراؤډ آف یو، نو هغو داسې ونه وې، بلکې د هغو رویه څه وه چې ټول کوم د خیر کارونه و، نو د هغې نسبت یې الله تعالی طرف ته وکړو چې الله دی کول والا. نو هر چا ته چې خیر میلاو شي، نو یاد وساتئ دا خبره چې څوک مؤمن وي او تقوا وي ورپکې، هغه په کار کولو باندې خپل ځان اوچت نه محسوسوي او نه هغه ځان له کریډیټ ورکوي چې دا ما وکړل او یا زو دا کومه هغه کومه. د ډیرو خلکو سره چې کله تاسو خبرې کوئ، نو هغه د خپلو کارنامو لیست بیانوي، کله د خپل علم کارنامې بیانوي، کله د خپلې پرهیزګارۍ خبرې کوي، کله د نیکۍ. حالانکه که بنده وګوري نو وما توفیقی الا بالله ویل پکاتی، چې زما خو د سره سو کمال نشته په دې کې، بس الله تعالی چې توفیق راکړو نو کارو شو. که انسان دنیاوي سو کارنامه وکړي، د دین سو کارنامه وکړي، هر سو کوي، خپل ځان له کریډیټ ورکول چې یاره جی دا کار ما داسې وکړو، دا خو ټول زما کمال دی، که زه نه وې نو هیڅ به هم نه وشوي. نه، هذا رحمت من ربي، دا خو زما د رب د طرف نه رحمت دی، زه سویم. دلته تاسو ګورئ چې ذوالقرنین په دنیا باندې حکومت کول واله و، نو زما او ستا به څه قابلیت وي که چا ډېر حکومت شي؟ نو هغه هم صرف د خپل کوره پورې، په خپل کور کې هغوی حکومتونه په خلکو چلولی شي. په مونږ کې یو کس هم د یو خار حاکم نه دی او نه د یو ملک. د دنیا خبره خو لا ډېره لویه ده، خو بیا هم په مونږ کې دومره لویانې دي، دومره فخر او تکبر چې هغه د ختمېدو نوم هم نه اخلي. په هر کار کې مونږ خپل ځان مخکې مخکې کار کوو او ګرځو. مونږ دا ولې نه وایو چې هذا رحمت من ربي، هغه دومره لوی و، او داسې نه وایي، ځکه چې د هغو سره د دین علم هم و، صرف دنیاوي قابلیت نه و. هغه ویلی شو چې ما ډېر زبردست شی جوړ کړی دی، زه څومره قابل یم، یا زما په شان څوک کیدی شي؟ نه، دا زموږ لپاره ډېره د سبق خبره ده چې مونږ لویانې پرېږدو او د قرآن په احکاماتو باندې عمل کول شروع کړو. هیڅ ضرورت نشته د خپلو کارنامو د بیانولو او یا د فخر کولو. که چېرې تاسو په خپل عقل او پوهې سره کار هم وکړئ، نو دا عقل او پوهه تاسو له چا درکړې ده؟ که د خپل لاس او خپو نه مو سنیکي وکړه، نو هغه لاس او خپې تاسو له چا درکړی دي؟ په کومه خبره باندې فخر؟ ډېر غټ جاهل دی چې څوک په خپلو کارنامو باندې فخر کوي. دا ټول عقل او پوهه هغو له چا ورکړې ده؟ او د عمل توفیق هغو له چا ورکړه؟ که نیکي ده او که هر کار وي، کوسخه شی تاسو پوخ کړی وي نو په هغې باندې فخر کول نو لویانې مه کوئ، مه په دنیاوي کارونو کې او مه په دینی کارونو کې، ځکه چې دا په ریاکارۍ کې راځي. او بله خبره دا ده چې که بندله معمولي شان ته به راشي نو هغه بیا د باتروم پورې نه شي تللی، نو بیا مونږ په څو خبره باندې لوی کولی شو؟ زمونږ معمولي په سر درد وي نو خبرې نه شو کولی، نو مونږ بیا خپلې کارنامې څنګه بیانولی شو؟ نو مونږ له پکار ده چې د ذوالقرنین زده کړو چې هذا رحمت من ربي، او صرف دا کلمه په خوله باندې ویل نه دي، بلکې دا محسوسول دي او د شعور یعنی پوهې سره ویل دي چې ستاسو په زړه کې دا خبره راشي چې واقعي زه کله د دې کار کولو قابل وم. یعنی داسې نه ده چې په خوله باندې دا کلمه وایئ او نور په زړه کې مو د تعریف اخیستو غټ خواهش وي او په زړه کې مو ډېره لویي وي. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، نو هغه دا نه وایي چې اوس تا هیڅوک هم نشي راغورځولی، دا ما دومره مضبوط جوړ کړی دی چې بس. نه، اوس خبره وګورئ، د انسانانو په وس کې نه دي د دې راغورځول، نه دا موسم راغورځولی شي او نه دشمن پکې سوری کولی شي. لیکن چې کله زما د رب د وعدې وخت راشي که نه، چې کله د الله تعالی حکم راشي، نو بیا به دا دیوال نه وي ولاړ، دا به بیا مات شي. په دې کې پخپله دا خبره راغله چې اوس څوک دا نشي راغورځولی، نو هغه داسې خبره ونه کړه چې دا خو څوک راغورځولی نه شي، ما هغه کار کړی دی که نه، څوک داسې کار وکړي، نو هغو په یوه خبره کې هم خپل نوم ظاهر نه کړو. وکان وعد ربی حقا، زما د رب وعده رښتینی ده، دا برحق ده. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، او مونږ به پرېږدو ځینې د هغوی نه په هغه ورځ، هغوی به د موج په شان ننوزي په ځینو کې. یعنی چې کله د آخرت ورځ راشي، د وعدې وخت راشي، نو هغه وخت به هغوی داسې راخلاص شي، نو هغوی به داسې منډې وهي، هغوی به دومره ډېر وي، دومره زیات به وي چې کله د وعدې وخت راشي، او داسې په تیزۍ سره به منډه وهي لکه د موجونو په شان، لکه په سمندر کې چې موجونه وي، لهرونه وي، او د یو بل د پاسه خیجي. ځکه چې هغوی کله راوځي، نو په هغه وخت خو ټول یو ځای نه شي راوتی، نو داسې به ښکاري لکه د سمندر یو موج چې د بل د پاسه راشي. ونفخ فی الصور، او بیا به پوکې ووهلی شي په شپېلۍ کې. فجمعناهم جمعا، او مونږ به جمع کړو هغوی ټول انسانان، جنات، زناور، که یأجوج او ماجوج وي او که انسانان باقی پاتې وي، ټول به په یړ مونږ جمع کړو. نو بیا به ټول انسانان د اول نه واخله د اخیره پورې ټول به په یړ راخلاص شي، لکه څنګه چې د سمندر موجونه د یو بل لپاسه خیجي، د یو بل سره به ټکرې خوري. او که د دې نه مطلب یأجوج او ماجوج واخیستی شي، نو وروسته به الله تعالی ټول را جمع کړي، نو د دې نه پس به قیامت وي. نو د دې دلته څه مطلب دی؟ دلته الله تعالی یهودیانو ته، مشرکین مکه ته وایي چې تاسو چې د کوم ذوالقرنین په باره کې تپوس کړی دی چې دا بادشاه دومره غټ بادشاه و، لیکن د هغې باوجود هغه ډېر عاجز مزاجه و، او په تاسو کې څومره لویي ده، ستاسو سره خو هېڅ هم نشته، او بیا هم ستاسو دومره غټه لویي او نشه ده. هغه دومره ډېر ملکونه فتح کړي وو، د مشرق نه واخله د مغربه پورې د هغو بادشاهي وه، د دنیا د یو سر نه بل ته رسېدلی وه، کومو کومو ځایونو ته لاړو او په خلکو باندې احسانات وکړل، او تاسو څنګه خلک یې؟ نو یو خو دوی ته دا خبره کېږي، یعنی مشرکین مکه او یهودیانو ته، او بله مونږ دا خبره ګورو چې کله چاته یو حکومت میلاو شي، یعنی تاسو ته یو غټ طاقت وخیلی شي او هغه هم دومره غټ بادشاه، نو الله تعالی چې هغو له کوم اقتدار او بادشاهي ورکړي وه، هغه دومره طاقتور و، لیکن هغه دغه طاقت ناجایزه نه و استعمال کړي. په دې کې ډېر غټ سبق دی، که بادشاه وي او که هر انسان ته طاقت میلاو شي، هر انسان ته خو خیر دومره طاقت نشي میلاوېدی، لکه ما چې درته ویلي وو چې په دنیا کې څلور کسان داسې تیر شوي دي. اوس مونږ له سوچ کول پکار دي چې چاته هر نمونه طاقت میلاو شي، که هغه وزیر وي یا هر نمونه پوزیشن وي یا کرسۍ وي، چې کله هغه خلکو ته میلاو شي، نو هغوله خدای پاک غلبه ورکړي د خلکو د پاسه، او چې هغه څه کول غواړي نو کولی شي، که هغه خوالی کوي او که بدوالی کوي. بیا خلک د هغوی د لاندې وي، که څوک د حکومت په سوهده باندې وي، که هر چرته وي، لیکن چې کله هغوی ته قوت میلاو شي نو ممکنه وي چې په هغوی کې تکبر او انا راشي. چې کله ورته طاقت میلاو شي نو د طاقت د وجې نه پیسه هم د هغوی لاس له راځي، خلک هم د هغوی تعریفونه شروع کړي، مخکې وروسته ترینه خلک وي، هر څو د هغو په کنټرول کې وي. که هغه غواړي نو د خلکو سره خوالی کولی شي، او که غواړي نو بدوالی کولی شي. او هغه چې کله ها یا نه وایي نو په هغې کې ډېر غټ طاقت وي. نو په هغه وخت کې څنګه رویه ساتل دي، دا موږ د ذوالقرنین نه زده کوو. او چې هغه هغه کار کوي چې څنګه الله تعالی غواړي، داسې نه ده چې زه څه غواړم. چې کله یو بنده د چا تعریفونه شروع کړي نو بیا په بنده کې لوی راشي او خپل ځان ورته غټ ښکاره شي، حالانکه که هغه هیڅ هم نه وي. خلک ورته وایي چې ته خو ډېر تکړه یې، ډېر بد یې، ستا سره خو دومره علم دی. په دا وخت د هغو نفس ډېر خوشحاله شي او د هغې غباره یعنی په قڼۍ دومره اوپړسیږي چې هغه ماتېدو ته نږدې شي، یعنی په هغو کې دومره لویي ننوځي. هغه بیا چېرته د اصلاح په خبره نه پوهیږي. هغه وایي چې زه غلطي کولی نه شم. نو دا شی په هغو کې ولې راغی؟ ځکه چې د هغو به هر وخت تعریفونه کېدل، واه واه ورته میلاوېدو. نو هر وخت تعریفونه چې کېږي نو هغه په بنده کې ډېره غټه لویي راولي. لیکن ذوالقرنین په داسې حالاتو کې په خپل حد کې وو. هغه چې به چېرته هم تلو ظلم یې کولی شو، لیکن هغو انصاف قایم کړی وو. هغه د الله تعالی په قانون چلېدو، ظالمانو له به یې سزا ورکوله او د نیکانو دپاره به یې آسانی پیدا کوله. چې هغه کله د داسې خلکو ځای ته لاړو نو هغو دا اونه وي چې زه خو دومره غټ بادشاه یم، نو زه ول یا جوج ماجوج ختم کړم. هغه وویل ټیک ده، زه به دیوال جوړ کړم. بیا موږ ګورو چې د قیامت د ورځې د وعدې یو وخت دی چې د هغې په باره کې هیچ چا ته هم پته نشته. چې کله هغه وخت راشي نو دا دیوال به مات شي. هغو ته دا هم پته ده چې قیامت یوه ورځ ده، د وعدې یوه ورځ ده. چې کله هغه وخت راشي نو دا هر څه به ریزه ریزه شي او دوی به راوځي. اوس موږ د یاجوج ماجوج په باره کې ګورو. یاجوج او ماجوج چې دي دا دوه قومونه دي. په قرآن کې د دوی په باره کې په دوو ځایونو کې ذکر راغلی دی. یو دلته د هغوی متعلق ذکر راغلی دی او یو مخکې په سورة الانبیاء کې د هغوی په باره کې راځي. او د دې نه علاوه د هغوی ذکر په حدیث کې دی، لیکن موږ ته د هغوی په باره کې ډېره پته نشته. مفسرینو د هغوی په باره کې ډېرې رائے دي. په اسرائیلي روایاتو کې هم ډېر څه راغلي دي. دوی ته گاگ او مگاگ هم ویلی شي او د دې نه خلکو ډېر مطلبونه اخیستي دي، والله عالم. لیکن څه چې په حدیث کې راغلي دي هغه زه تاسو ته بیانوم. د ټولو نه مخکې په سورة الانبیاء کې په آیا نمبر 95-96 کې د دوی متعلق ذکر راځي. الله تعالی فرمایي چې د کوم کلي خلک مونږ هلاک کړو نو په هغوی باندې لازم یعنی حرام دي چې هغوی واپس نشي راتلی تر دې چې کله یأجوج او مأجوج د هر اوچت ځاینه په منډه نه وي راغلي. د قرآن او حدیث په خبرو کې خو بالکل مونږ څه نشو ویلی، هغه د الله د طرف نه دي. ها، د مفسرینو مختلفې رایې دي. چاسو ویلی دی او چاسو چا ویلی دی چې دا د شر طاقتونه دي. نو زه تاسو ته د مفسرینو د رای په باره کې هم وایم او بیا درته احادیث هم وایم چې په هغې کې څه څه راغلي دي. مولانا شبیر احمد عثماني لیکي چې یأجوج او مأجوج څوک دي، د کوم ځای اوسیدونکي دي. نو دا هغه سوالونه دي چې د دې متعلق مفسرینو او تاریخ والو مختلفې خبرې لیکلي دي. هغه فرمایي چې زما خیال دا دی، والله عالم، چې یأجوج او مأجوج د انسانانو او جناتو په منځ کې یو مخلوق دی. د دې دواړو د میلاپ نه دی، د پلار د طرف نه د هغوی سلسله د انسانانو سره میلاویږي، لیکن د مور د طرف نه د هغوی سلسله د حضرت هوا پورې نه ځي، هغه جناتو ته رسي. نو اوس دا قوم کوم ځای دی او دا دیوال چې جوړ شوی دی دا کوم ځای دی؟ نو بعض مفسرینو لیکلي دي چې دا وال آف چاینا دی، د چین دیوال، او دا چینیان خلق دی. حالانکه داسې نه ده، ځکه چې د وال آف چاینا په باره کې هر چا ته پته ده. او د دې دیوال یعنی کوم چې ذوالقرنین جوړ کړی دی، د دې علم هیچ چا ته نشته. او د دې شاته چې کوم خلق دی، یأجوج او مأجوج، تاسو ته به زه احادیث وایم نو تاسو ته به پته ولګي. هغوی د انسانانو نه او د ترقۍ نه ډېر لرې دي. هغوی د انسانانو سره نه دي. تا ترسو چې هغوی د دغه ځای نه راوتي نه دي. هغوی غواړي چې مونږ راوځو او هغوی کوشش هم کوي، او چې هغوی کله راوځي نو ډېره غټه تباهي به کوي. دا خبره په احادیثو کې ده. که مونږ دا ووایو چې هغوی آلرډي د انسانانو سره اوسیږي، نو چینیان خو آلرډي د خلکو سره اوسیږي، هغوی به له کوم ځای نه راوځي؟ نو هغو په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې د کومو قومونو، ملکونو یا دیوالونو متعلق مونږ ته پته ده، نو په هغه ټولو کې هغه صفتونه نشته چې هغه دو بیان کړي دي. او یو بله خبره هم ده، د چین دیوال د وسپنې او تانبې نه نه دی جوړ، نو نه ده د چاینا دیوال دی او نه د چینیان دي. او چې هغوی په دې دنیا کې دي او چېرته د دیوال شاته دي، نن سبا خو ډېر سیټلایټس دي او هر څه دي، نو بیا به انسان ته پته نه ولګېدلي. نو دا خبره خو به تاسو ته هم پته وي چې د انسان علم ډېر محدود دی. چې یو جهاز رتاو شي، په هغې پسې ډېر سیټلایټس ولېږلی شي، جهازونه ولېږلی شي او پته هم وي، خو بیا هم هغه ټوله علاقه چڼ شي او پته ونه لګي چې جهاز چېرته لاړ او غیب شو، ځمکې وخوړو او آسمان. دغه شان په برمیوډا ټراینګلز کې هم ډېر زیات جهازونه غیب شو او تر نن ورځې پورې د هغې هم پته ونه لګېده چې هغه جهازونه کوم خوا غیب شو. په اوبو کې هم نشته، نو چېرته لاړو؟ دومره غټ جهازونه دي، په سوونو مسافران وو پکې، نو ټول چېرته غایب شو؟ هر ورځ لوی لوی تجربې کېږي او په سمندرونو کې نوي نوي میان معلومیږي، ډسکور کېږي. نو تاسو ته پته ده چې دوی ته د یو یو سیس پته ده، نو بیا د جال کوم ځای ناست دی او یاجوج او ماجوج چېرته دي؟ الله تعالی چې تر څو پورې هغوی نه ښکاره کوي، نو هغوی ته پته نه شي لګېدی. چې کله د هغې وخت راشي، نو دا ټول حقیقتونه به بیا ښکاره شي. ستاسو څه خیال دی چې د انسان د ډسکوریز په وجه ده هر څه میلاویږي؟ نه، چې کله الله تعالی څه شی ښکاره کول غواړي او خلکو ته ښکاره کوي، نو هغه بیا انسان معلوم کړي. دغه شان چې کله الله تعالی د یاجوج او ماجوج په باره کې علم خلکو ته ښکاره کول غواړي، نو ښکاره به یې کړي. دغه شان چې کله تاتاري قوم حمله کړي وه، نو د هغه وخت علماوي چې دا یاجوج او ماجوج دي، ځکه چې تاتار دومره تباهي کړي وه او د هغوی حال او حلیې هم داسې وې او ښکارېدل چې دا یاجوج او ماجوج دي، لیکن هغه یاجوج او ماجوج نه وو. د هغوی د نسلونو نه ډېر مسلمانان بیا وروسته پیدا شول، او د یاجوج او ماجوج په باره کې چې کومې خبرې دي، نو هغه هم په دې باندې فټ نه راتلې، نو هغوی هم نه وو. دغه شان په هر دور کې فساد والا خلک وي، او ځینې خلک وایي چې دا یاجوج او ماجوج دي. بعضې خلک چې د چینیانو په شان شکلونه وي، نو د هغوی دا خیال وي چې شاید دا دي، او ځینې خلک منګولین خلکو ته یاجوج ماجوج وایي. شیخ ابوالکلام لیکلی دي چې دا هم دغه خلک دی چې تاتاري او منګولین ورته ویلی شي. مولانا مودودی لیکلی دي چې د ایشیا په شمال مشرقي طرف ته وحشي قومونه دي. او لکه ما چې درته وایي چې شیخ عثماني لیکلی دي چې دا د عام انسانانو او جناتو نه پیدا شوی مخلوق دی، نو دا ټولې خبرې چې دي په دې کې سوالونه پیدا کېږي. نو دا ټول تفسیرونه چک کول ګران دي. نو د قرآن او حدیث خبره صرف صحیح ده، او باقي خو د خلکو رایې دي او خیالات دي چې دا کومه علاقه ده. دا بلیک سی یعنی تور سمندر او کیسپین سمندر په منځ کې دی، یا دا دیوال په فلانی ځای کې دی، دا ټولې د دوی خپلې خبرې دي. او د دې متعلق به تاسو د کوم ځای نه دلیلونه راوړئ چې دا صحیح دي؟ بیا مونږ ګورو حدیث. یاجوج او ماجوج ډېره غټه فتنه ده، او دا انسانان دي. او ویلی شي چې د نوح علیه السلام یو زوی و، حام او یافذ. دا د یافذ د اولاد نه دي. دوه صفتونه له دوی په باره کې یاد ساتئ. دوی ډېر زیات دي، دومره ډېر دي چې انساني اندازه هم نشي لګولی. او دویم، دوی ډېر غټ فساد والا دي. یعنی په ټوله دنیا کې چې د ټولو نه زیات کوم فسادي دي، نو دوی د هغې نه هم زیات فساد کول والا دي. اوس تاسو ګورئ، د بخاري او مسلم حدیث دی. حضرت زینب بنت جهش رضی الله عنها بیانوي چې یوه ورځ باغی پسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، هغه ډیر گبرا وو. او هغه یو فرمایل چې د عربیانو د دې خار هلاکت دی چې هغه ډیر نږدې دی. نو سو وجدا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د عربیانو متعلق فرمایل چې د عربیانو د پاره هلاکت دی. داسې ولی ونوي چې چې د دنیا د پاره هلاکت دی چې یأجوج او ماجوج په دنیا کې فساد کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لسو نخو یعنی نشانو متعلق فرمایلی دی چې دا به په یو بل پسې راځي، لکه چې د تسبیح تار مات شي وشلیږي او د هغې نه زر زر دانې راوغورځیږي او ټک ټک کوي او په یو بل پسې غورځیږي. دا شان به دا نشانیانې د یو نه پس دویم، د دویم نه پس دریم، او د دریم نه پس سلورم، او د سلورمې نه پس پنځم. نو دغه شان به دا لس نښې چې دي نو دا به پوره شي، او چې څنګه یوه پوره شي نو بیا به پسې زر زر نه نورې پوره شي. نو په هغې کې د عیسی علیه السلام د ظاهرېدو خبره هم ده، په هغې کې د دجال د راتلو خبره هم ده، او په هغې کې د مشرق په ځای د مغرب نه د نور د راختو خبره هم ده، په هغې کې د دابة الارض یعنی د زناور د راوتو ذکر هم دی، په هغې کې د لوګي ذکر هم دی. نو دغه شان دا لس خبرې به پوره کیږي. اوس یوه بله خبره ده په حدیث کې، او ځینې خبرې تاسو په ابن کثیر کې هم کتی شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یأجوج او ماجوج به کلاو شي او هغوی به خلکو ته راورسي. د الله عز وجل فرمان دی وهم من کل هدب ینسلون، چې د هر هدب نه د هر اوچت ځای نه به هغوی په منډه باندې راځي او هغوی به خوارو شي. مسلمانان به په خپلو خارونو او قلو کې پټ شي، خپل زناور به هم د ځان سره بوزي، او یأجوج او ماجوج د کوم خار نه چې به هغوی تیریږي نو ټول نهرونه به تش شي د اوبو نه، او د یأجوج ماجوج بل جومات چې کله دغه نهرونو ته راورسي نو هغوی به وایي چې شاید چې په دې کې چرته اوبو یې، ځکه چې هغوی به د لهرونو په شکل کې وي. چې اولنې لهر د یأجوج او ماجوج راشي نو هلته به اوبو وي، او ویلی شي چې دا د لیک تبریه خبره ده دلته، چې دا د شام سره نږدې یو دریاب دی. اوس دا ویلی شوي دی چې دا یأجوج او ماجوج به د نهرونو په شکل کې راځي. د هغوی اولنې لهر والله جومات به ټولې اوبو ختمې کړي، او بیا چې نور یأجوج او ماجوج والله لهر یعنی ډله راشي نو هلته به بالکل اوبو نه وي. هغه اخري ډله چې د یأجوج او ماجوج راشي نو هغوی به وایي چې دلته به چرته اوبو وي، او دا ویلی شي چې هغه دومره فساد والله به وي که نه، چې کله هغوی په ونه کې میوه وویني نو ټوله ونه به راوغورځوي او میوه به ترینه وخوري. هغوی چې به چرته تلل نو د هغه ځای زناور مرغۍ هر څه به یې خوړل، هیڅ به یې هم نه پرېښودل. دا د هغوی حال و، خلک به یې قتل کوو، ډېر بېرحمه وو هغوی، لوټ مار د هغوی کار و. نو چې کله هغوی وګوري چې اوس په ځمکه باندې څه پاتې نه شو سوای د هغه مسلمانانو نه چا چې په قلعو کې په ښارونو کې پناه اخیستې ده، هلته به څوک د سره وي هم نه، نو هغوی به وایي چې اوس مکې والا خو ټول مونږ مړه کړل، اوس به د اسمان والو خبر اخلو. په هغوی کې به یو شریر وي، هغه به خپله نیزه راواخلي او اسمان ته به وغورځوي چې فرشتې مړې کړو، نو هغه به د وینې نسخه شي او واپس به رارتاوه شي. نو دا به د هغوی ازمایش وي. نو هغوی به وایي چې زه اوس مونږ اسمان والله هم ختم کړل، ټیک ده؟ اوس د دې وخت څه دی، کله به دا خلک راوځي؟ په مسند احمد کې یو اوږد حدیث دی چې په هغې کې الله تعالی د دجال ذکر کړی دی په تفصیل سره، او د دجال له ذکر نه پس فرمایلی شوی دی چې الله تعالی به بیا مسیح ابن مریم راکوز کړي، او د هغو چې د راکوزېدو کوم ځای دی که نه، په حدیث کې هغه هم بیان شوی دی. د دمشق مشرقي طرف ته د سپینې مینارې په خوا کې به هغه راکوزیږي، صحیح ځای خیالی شوی دی. هغه به خپل دواړه لاسونه د دوو فرشتو په اوږو باندې ښودي وي، او دغه شان به عیسی علیه السلام راکوز شي نو دجال به ورپسې شي، په مقام لد باندې به هغه قتل وکړي، او اوس به څه کیږي؟ دجال خو مړ شو، اوس به څه کیږي؟ نو بیا به په عیسی ابن مریم باندې الله تعالی وحی راولیږي چې ته زما بندیان د ځان سره بوزه او تور غر طرف ته لاړ شه، ځکه چې اوس به زه داسې بندیان در ولیږم، ځکه چې د دوی سره په جنګېدو کې په تاسو کې تاب او طاقت نشته. اوس تاسو په خبره باندې پوه شوئ چې ذوالقرنین د هغوی سره جنګ ولې نه وکړي. دا هم ویلی شي چې دا داسې قوم دی په روایتونو کې راځي، والله عالم چې د دې سند څومره صحیح دی. په اسرائیلی روایتونو کې د دې په باره کې راځي، دوی به دومره زر ډیریږي چې کله یو مري نو شاته به نور کسان پاتې کوي، چې څنګه یو مړ شي نو د هغو په ځای به یو بل کس ودرېږي، او که د چا نه یو اعضا لاس پرې کړی شي نو د هغې نه به هم یاجوج او ماجوج جوړ شي او ودرېږي به. ما چې درته مخکې د مولانا شبیر خبره کړې وه چې دا ځکه ټول انسانان نه شي کېدی، ځکه چې انسان خو نه دومره اوبوس کې شي او نه هغه داسې سیزونه خوړی شي، نو دا انساني نسل خو دی لیکن مختلف دی. نو بیا به څه کېږي؟ بیا به الله تعالی یاجوج ماجوج راولېږي او هغوی به د هر طرف نه راکوش شي، هغوی به دومره ډېر خلق قتل کړي چې عیسی علیه السلام به الله تعالی ته دعا وکړي چې اے الله دوی ختم کړي. نو الله تعالی به یوه بیماری راولېږي، دا به داسې بیماری وي چې د یو نه به بل ته لګي، نو بیا به عیسی علیه السلام مؤمنان د ځان سره بوزي، ځکه چې هغوی به پناه اخستی وي په غرونو کې. دغه شان په مسند احمد کې یو بل روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل خطبه ورکوله، نو ای فرمایل چې تاسو به وایئ چې دشمن نشته نو جهاد نشته، لیکن تاسو خو به جهاد کوئ، ځکه چې یاجوج او ماجوج به راشي، د هغوی به پلن مخونه وي او کچ سترګو واله به وي. او دغه شان یو بل روایت دی او دا هم په مسند احمد کې دی چې د معراج په شپه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام سره کله میلاو شو، د هغوی سره د قیامت په باره کې خبرې وکړې، نو ابراهیم او موسی علیه السلام ورته وی چې مونږ ته خو د دې په باره کې پته نشته، نو عیسی علیه السلام وی د قیامت د راتلو د وخت خو صرف الله تعالی ته پته ده. ها ما ته زما رب دا فرمایلی دي چې دجال راوتو واله دی، دا غو سره به دوه سانګې وي، نو زما په لیدو سره به هغه ولي کېدل شروع شي تر دې چې الله تعالی به هغه هلاک کړي. چې هغه کله ما ته ګوري نو ونې به هم خبرې شروع کړي چې اے مسلمانه، دا دی زما شاته یو کافر راشه او قتل کړه، او هغه به قتل کړي، یعنی داسې وخت به راشي بس الله تعالی به کافران هلاک کړي، صرف ایمان والا به پاتې شي، خلق به خپلو ښارونو او وطنونو ته واپس شي. هغه وخت به یاجوج او ماجوج راوزي، هغوی به د هر اوچت ځای نه راټوپ کړي، هر څه به تباه کوي، چې څومره اوبه ورته ښکاري نو هغه ټولې به اوسکي، خلق به بیا تنګ شي او په خپلو قلعو کې به بند شي، شکایتونه به کوي. نو زه به بیا د الله تعالی نه دعا کوم چې اے الله دې غرق کړي، نو هغوی به بیا مړه شي، په ټوله دنیا کې به د هغوی په وجه اصحاب وینه وي، ځکه چې هغوی به دومره ډیر وي، دومره زیات به وي چې د هغوی لاشونه به پوره ځمکه ډکه کړي، په ټوله ځمکه به څه شی باقي پاتې نه شي. بیا به الله تعالی باران ووروي او دغه باران به د دوی څخه شوي جسمونه په دریاب کې ارتاو کړي. او دا هم په حدیث کې دی چې الله تعالی به دومره مرغۍ راولېږي چې دا غوی به دومره غټې غټې مرۍ وي چې د اوښانو د مرۍ مره اوږدې به وي، او دا مرغۍ به د دوی جسمونه راوچت کړي او اوبه یې تختوي، او بیا به پته نه لګي چې کوم ځای ارتاو کړل. والله عالم، دا به هم د عیسی علیه السلام د دعا سره وشي. د هغې نه پس به څه کېږي؟ چې کله یاجوج او ماجوج ختم شي، د هغې نه پس عیسی علیه السلام وفرمایل اوس دا هغو په معراج باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو، زما رب ما ته وفرمایل چې کله دا هر څه ظاهر شي نو بیا خو د قیامت راتلل داسې دي لکه څنګه چې د یوې ښځې امید وي، یعنی پرګنټ وي، لکه څنګه چې د کور والو سره فکر وي چې دا بچی سحر هم راتلی شي، غرمه هم، د ورځې هم، او د شپې هم، د نه میاشتو د پوره کېدو نه پس دومره به قیامت نږدې شي چې هر وخت راتلی شي. بیا یو بل حدیث دی چې کله دې اسمان طرف ته تیر ارتاو کړي او هغه واپس راشي، نو دی به فخر کوي چې ګوره مونږ په ځمکه والو او اسمان والو باندې هم غالب راغلو، یعنی د دې به دا خواهش وي چې په دنیا باندې زمونږ طاقت وي او مونږ ټوله دنیا قبضه کړو. نو اوس به عیسی علیه السلام ایمان والا د ځان سره غرونو ته بوزي. اوس چې کله د هغه ځای نه عیسی علیه السلام به دعا وکړي، ځکه چې د هغوی سره به څوک د جګړې کولو طاقت نه لري، نو چې کله عیسی علیه السلام دوی ته خیرې وکړي نو بیا به الله تعالی په دوی باندې بیماری راولي. هغه وخت به خلک پټ وي، هغوی ته به دا پته نه وي چې هغوی مړه شول، نو هغه وخت به یو سړی ټولو ته ووایي چې لاړ شئ او وګورئ چې د هغوی څه حالات دي. نو هیڅوک به هم تلل نه غواړي. یو سړی به ووایي چې زه به شهید شم، هغه به همت وکړي، هغه به وایي چې ټیک ده زه به لاړ شم، چې زه به ورشم او تاسو له به خبر راوړم چې به هر څه کېږي. چې هغه لاړ شي او وګوري، نو هر طرف ته به مړی پراته وي، دومره مړی به وي. نو هغه وخت به بیا عیسی علیه السلام او ټول ایمان والے راوځي او هغوی به وګوري چې دوی څنګه پراته دي او زموږ لپاره د تلو لاره نشته. نو بیا به عیسی علیه السلام به دعا وکړي او مرغۍ به راشي. نو بیا به الله تعالی د باران په وجه ټول ځمکه ووینځي. نو د هغې نه پس به په ځمکه کې دومره برکت وي چې یو انار به د ټول کور د خوراک دپاره پوره وي، دومره برکت به وي. نو د هغې نه پس به الله تعالی د عیسی علیه السلام نه سا واخلي او چې کله هغه وفات شي نو بیا به قیامت راشي. چې کله دا آفتونه او مصیبتونه راشي نو قیامت به ډېر نږدې وي، ځکه چې د دجال او عیسی علیه السلام راتلل غټې نښې دي د قیامت. نو دا ټول واقعات به د یو نه پس بلو شي. دجال راغی، عیسی علیه السلام راغی، نو د هغې نه پس څه پاتې شو؟ بیا به نور د مغرب نه راوخیږي. اوس یأجوج او ماجوج څه کوي چې شاته دي؟ نو د هغوی سره څه کېږي؟ او په یو حدیث کې دي چې یأجوج او ماجوج د راوتلو نه پس هغه دیوال راوکني. او دا هم په حدیث کې دي چې هغوی هر ورځ دا دیوال کني د خپل طرف نه او د راوتو کوشش کوي. چې کله د سحر نه ماښام شي او لږ وخت پاتې شي، بس راوتلو ته تیار وي، انور هغوی ته په نظر باندې نږدې ښکاره شي، هغه وخت د هغوی چې کوم سردار وي نو هغه به ورته وایي چې دا پرېږدی او باقي به سبا راشو او وکنو. نو هغوی به پرېږدي او لاړ به شي، او چې هغوی سبا واپس راشي نو هغه دیوال به بیا هغه شان مضبوط شوی وي لکه څنګه چې په اوله ورځ وو. هغوی به بیا کنل شروع کړي، نو بیا به ورته سردار وایي چې سبا به راشي نو دا کار به ختم کړي. نو په بله ورځ به بیا دا دیوال هغه شان وي. او یوه ورځ چې کله د الله تعالی حکم راشي نو هغوی به ووایي چې نن لاړ شي او سبا به انشاء الله تعالی دا مونږه پوره وکنو. نو په بله ورځ به هغوی سحر راشي، نو هغوی به دا دیوال ټول وکني او بهر ته به راوځي. نو اوس تاسو ګورئ چې دوی روزانه دا دیوال کني او دا انشاءالله کلمه څومره لویه ده، څومره درنه کلمه ده، څومره غټه خبره ده، چې هغوی دا تر هغه وخته پورې نشي کولی چې تر څو پورې هغوی انشاءالله نوي ویلی. او چې هغوی انشاءالله وایي نو د هغې په برکت سره به دا دیوال مات شي. لیکن الله تعالی به هغوی ته هغه وخت یاد کړي چې کله الله تعالی هغوی رازادول غواړي. ګنې هغوی هره شپه دا دیوال کني او دا دیوال ډېر لږ پاتې شي. او په مسند احمد کې دي چې د انور شغلې هغې ته ښکاره شي، یعنی دومره هغې دا دیوال ماتېدو ته نږدې کړي. خو چونکې ورځ تېره شي نو هغوی ته سردار وایي چې اوس بس کړئ، سبا به ختم کړو. نو د دې نه دا پته لګي چې هغوی په داسې ځای کې دي چې په هغوی باندې انور نه لګي، چېرته په تیاره کې یا خو په ځمکه کې دننه دي. والله عالم، د دې نه پته لګي چې هغوی د انسانانو نه لرې دي. کچری هغوی نږدې وي نو فساد به نه و شروع کړي، نو ځکه هغوی فساد نه کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا اله الا الله د عربیانو وخت نږدې راغلی دی او په دیوال کې دومره سوری شوی دی، د هغوی کار دومره ډیر شوی دی. د دې متعلق څنګه موږ ته پته ده چې دی انسانان دي؟ په بخاری او مسلم کې یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله عز وجل به آدم علیه السلام ته فرمایي د قیامت په ورځ چې ای آدم، آدم علیه السلام به وایي لبیک وسعدیک، حکم به وشي د خپل اولاد نه د اور د حصې خلق جدا کړه. آدم علیه السلام ته خو به پته نه وي چې څومره خلق به اور ته ځي. هغه به تپوس کوي چې یا الله څومره حصه؟ هغو ته به وویلی شي چې د هر زرو خلکو نه یو پاتې کړه او نور ټول، یعنی یو کم زر خلق به دوزخ ته ځي او یو به جنت ته ځي. دغه وخت به وي چې ماشومان به وډاګان شي او هر د حاملې ښځې په خیټه کې چې کوم بچی وي نو هغه به وغورځیږي د ویرې په وجه. الله اکبر. او صحابه کرام رضی الله عنهم چې دا خبره واورېده نو دومره ګبراو شول. هغوی وی چې یا رسول الله دا به څنګه وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نه دا دوه امتونه دي او د هغوی تعداد دومره سیوا دی چې هغوی به په دې یو کم زر خلکو کې وي. دا به یأجوج او ماجوج وي. نو د دې نه پته لګي چې دوی انسانان دي او اوس د دې نه مفسرینو مختلف مطلبونه اخیستلي دي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ویلي وو چې زما سره به په جنت کې د ټولو نه مخکې هغه بیبي ملاویږي چې د هغې لاس اوږد وي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس امهات المؤمنین یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو خپل لاسونه ناپول شروع کړل. خو په اصل کې دلته د اوږدو لاسونو نه مطلب و چې کومه یوه زیاته خرج کول والی د الله په لاره کې. نو داسې نه ده چې موږ دې لاسونه ناپوو چې ښه ټیک ده هغه به دا یوه وي او د هغې بل مطلب دی. همدغه شان ځینې علما وایي چې د کوم دریاب ذکر شوی دی نو د هغې خو الرړي اوبو کمیدل شروع شوي دي او په یو څو کاله کې به وچ شي. نو هغه شر والا مخلوق دی او هغوی به انسانان ختم کړي او یا که الله تعالی یو قریه یعنی کلی تباه کړي وي نو هغه به تر هغې پورې نه آبادیږي چې تر څو پورې دوی نه وي راوتي. الله تعالی بنی اسرائیل تباه کړي وو او هغوی بیا په فلسطین کې آباد کړل او اسرائیل جوړ شو. نو دا بیا څنګه جوړ شو؟ نو په دې کې ډېر سوالونه پیدا کیږي خو موږ په دې نه پوهیږو، په حدیثو نه پوهیږو او د قرآن د آیت په مطلب لا پوره نه پوهیږو. په تفسیرونو کې خو ډېر څه لیکلی شوي دي لیکن که هغه ټول رایوځي شي نو په هغې باندې پوهېدل آسان نه دي. که چېرې یأجوج او ماجوج چېرته موجود وي نو بیا په خبره بنده پوهیږي او که چېرې موږ دا مطلب واخلو چې د هغه دریاب اوبه وچې شوې او بني اسرائیل واپس آباد شول نو الله تعالی خو دوی ختم کړي وو او بیا د هغې څه جواب دی؟ او بیا الله تعالی د عربیانو په باره کې فرمایلی دي چې د هغوی دپاره هلاکت دی. دا ټولې خبرې دي، والله اعلم، الله تعالی زیات پوهیږي او د وخت د تېرېدو سره به خبرې صفا کیږي. ځکه چې د قیامت په نښو کې یوه نښه ده چې شپنکي به اوچت اوچت بلډنګونه جوړوي او نن عربیان مقابله کوي او دنګ دنګ بلډنګونه جوړوي حالانکه هغوی ته د دې نښې پته نه ده. هغوی به هم حدیث ګوري چې زموږ په باره کې دا ویلې شوي دي او د بیزو شپنکي سسونه جوړوي او نن هغوی وایي چې یو کس دومره بلډنګونه جوړ کړل دنګ دنګ نو موږ خو به د دې نه دنګ جوړوو. نو د دې خبرې خو په هغه وخت کې چا سوچ نه شو کولی او نن دا هر څه موږ ته په خپلو سترګو باندې په نظر راځي. دغه شان د ځینو خبرو موږ سوچ نه شو کولی لیکن هغه په راروانه زمانه کې راتلی شي او بیا به پې موږ پوه شو چې ښه د دې خبرې دا مطلب و. او د ښکاره حدیثونو نه موږ ته پته لګي چې یأجوج او ماجوج به هله دنیا ته راځي چې عیسی علیه السلام به راغلی وي. نو د هغې هغه ضروري پوینټس یو ځل ستاسو سره بیا ریکیپ کول غواړم. اولنۍ خبره دا ده چې یأجوج او ماجوج د عام انسانانو په شان انسانان دي، د نوح علیه السلام د اولاد نه دي. دویمه خبره دا ده چې د هغوی تعداد د ټولې دنیا د انسانانو نه زیات دی، د دې ریشیو لس دومره زیاته ده. دریمه خبره دا ده چې د یأجوج او ماجوج چې کوم قومونه یا قبیلې دي نو هغه منع شوي دي، نو هغوی به د قیامت پورې منع وي او هغوی به د دجال نه پس راخلاصیږي او عیسی علیه السلام به دجال قتل کړی وي. څلورمه خبره دا ده د یأجوج او ماجوج د خلاصېدو په وخت کې به د ذوالقرنین هغه دیوال رارتو شي او د ځمکې سره به برابر شي او هغوی به د ډېر زور سره په یو وخت د غرونو د سر نه راخلاص شي په منډه سره ډېر د تیزۍ سره. داسې به ښکاري لکه چې خوییږي او غورځېږي او دا ډېر زیات وحشي انسانان دي. د عام انسان په آبادۍ او پوره دنیا باندې به راپدو شي او د هغوی د قتل کولو سره به څوک مقابله نه شي کولی. د الله رسول عیسی علیه السلام به د الله په حکم سره خپل مسلمانان ملګري د ځان سره کوهی تور طرف ته بوزي د پناه اخیستو دپاره. د هغوی به څوک مقابله نه شي کولی او ځینې مسلمانان به په خلکو کې دننه پټ شي او هلته به خپل ځانونه بچ کوي. د خوراک څښاک سامان به ختم شي او د ژوند ضروریات به دومره ګران شي ځکه چې هر څه به دوی خلاص کړي وي او باقي چې کوم خلک بهر پاتې شي نو یأجوج او ماجوج به هغوی ختم کړي او د دریابونو اوبه به هم ختم کړي، یوه قطره به هم باقی پاتې نه شي. پنځمه خبره دا ده چې د عیسی علیه السلام او د هغو د ملګرو د خیرو سره به دوی مړه شي او د دوی د لاشونو نه به ځمکه ډکه شي او د بدبویۍ سره به په ځمکه اوسېدل ګران شي. شپږمه خبره دا ده چې عیسی علیه السلام او د هغو د ملګرو د دعا په وجه به مرغۍ راشي او هغوی به دوی راوچت کړي او بیا به الله تعالی ځمکه د باران د اوبو سره ووینځي. اوومه خبره دا ده او په حدیث کې دي چې څلوېښت کاله به د امن او امان زمانه وي. عیسی علیه السلام به څلوېښت کاله په ځمکه باندې وي، ځمکه به خپل برکتونه را وټوکوي، نه به څوک غریب وي او نه محتاج، هیڅ څوک به څوک نه تنګوي، سکون اطمینان او چین والے وخت به وي. او د هغې نه پس به عیسی علیه السلام وفات شي. تاسو ته پته ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روزه کې د عیسی علیه السلام د قبر د پاره ځای پرېښودی شوی دی چې هلته به عیسی علیه السلام خښیږي، او کیدی شي چې د هغې وجه دا وي چې هغه به حج او عمرې له لاړ شي او هلته به وفات شي او هلته به خښ شي. اتمه خبره دا ده چې په هغه زمانه به حج او عمره کول جاری وي. نهمه خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم خوب لیدلی و چې په دیوال کې سوری وشو او د عربیانو لپاره شر او فتنې والا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وه، او په هغه دیوال کې د سوری په باره کې ځینې مفسرینو دا مطلب اخستی دی چې هغه دیوال کمزورې شوی دی، یعنی د یعجوج او ماجوج وخت نږدې راغلی دی او هغه فتنه به د عرب زوال ظاهر کړي. او لسمه خبره دا ده د عیسی علیه السلام د راتلو نه مخکې به حضرت مهدی علیه السلام راشي او د هغو زمانه به هم څلوېښت کاله وي. مهدی علیه السلام به مخکې راځي، په هغه زمانه کې به راځي، د هغو نه پس به دجال راشي. او تاسو ته پته ده چې د دجال فتنه د ټولو نه غټه فتنه ده، یا یعجوج او ماجوج فتنه نه ده، هغوی خو د شر قومونه دي. نو دا مه وایه چې یعجوج او ماجوج هم فتنه ده، هغوی خو یو فساد دی. داسې نه ده چې خلک هغوی وویني نو ایمان به پرې راوړي، داسې څه نه دي. هغه د دجال فتنه ده چې هغه یو فتنه ده، د دنیا د هرې فتنې نه غټه فتنه ده. او د هغې به هم څلوېښت ورځې فتنه وي. اولنی کال به څلوېښت ورځې وي، دویمه ورځ به د یوې میاشتې برابر وي، او څلورمه ورځ به د هفتې برابر وي، او باقي ورځې به د عام ورځو په شان وي. والله عالم دا به څنګه کیفیت وي. عیسی علیه السلام به نازل شي او دجال به قتل کړي، او بیا به یعجوج او ماجوج راځي. نو د دې ترتیب دغه شان دی. نن تاسو ته پته ولګېده چې اوله به د مهدی علیه السلام زمانه وي، بیا به د دجال زمانه وي، او بیا به د عیسی علیه السلام. نو دا ټولې خبرې چې نن سبا خلق کوي چې دیوال مات شوی دی او یا جوج او ماجوج را خلاص شوی دی او هغوی فلانی خلق دی او فلانی خلق دی، نو دا ټولې خبرې هیڅ حیثیت نه لري. چې کله مونږ احادیث ته ګورو، وعرضنا او مونږ پیش کړو جهنم په ها ورځ په کافرانو باندې پیش کول، نو اوس دا خبره ولی راغله؟ دا د تیر آیت سره وګورئ په آیا نمبر 99 کې، وترکنا مونږ د یعجوج او ماجوج متعلق وی چې هغوی به فوج د پاسه فوج را اوزی، چې کله د هغوی دیوال مات شي او د هغوی دیوال به دکا شي، بالکل ریزه ریزه بشي، چې کله د الله تعالی د وعدې وخت راشي، د قیامت وعده به نږدې راشي، یعنی قیامت به نږدې وي، نو دوی به دومره په تیزۍ سره راوځي چې حمل والله ښځه چې وي نو د هغې بچی هر وخت پیدا کیدی شي. دغه شان به قیامت وي چې بس را روان دی، نو شپېلۍ به ووهلی شي، یعنی ویلی شي چې د هغې نه پس به هغه نفخه وپکلی شي. په دې کې دوه خبرې دي. په بعضې ځایونو کې راځي چې شپېلۍ به درې ځله پوکلی شي، په ځینو ځایونو کې د دوو متعلق خبره هم راغلې ده. د درې نفخو نه مطلب دا دی چې یو به د بې هوشۍ وي، یو به د مرګ وي، او یو به د دوباره پاسېدو دپاره. او چې په کوم ځای کې د دوو خبره راغلی ده، نو اوله به ټول خلک مړ شي او په دویمه باندې به ټول خلک راپاسي. په اولنۍ چې ما د بې هوشۍ د شپېلۍ خبره وکړه، نو هغه نفخه ده چې په خلکو به ګبراهټ راشي. نو اوس الله تعالی فرمایي چې دویمه، یا چې مونږ ورته دریمه وایو، او په هغې کې به ټول خلک دوباره راپاسي. ټول خلک، که هغه عام انسانان وي، که یعجوج او ماجوج وي، که هغه پیغمبران وي، او که هغه جنات وي، ټول به مونږ جمع کړو. وعرضنا جهنم یومئذ، او پیش به کړو مونږه په جهنم په هغه ورځ. وجیء یومئذ بجهنم، او په هغه ورځ به جهنم پر راکاږلو باندې رانږدې شي. یعنی دا منظر د څه وخت دی چې کله د حشر په میدان کې ټول راجمع شي، هغه وخت به هغوی په خپلو سترګو باندې ګوري چې د هغوی مخامخ به جهنم راوړی شي. او څنګه به راوړی شي؟ په حدیث کې دی چې جهنم به راکاږلی شي او را به وړی شي، او څوک به راکاږي؟ فرشتې به راکاږي. په صحیح مسلم کې روایت دی چې جهنم به د قیامت په ورځ راکاږلی شي، او هغه ته به 10,000 چینونه وي، او په هر یو چین باندې به فرشته وي، او فرشتې به هغه په راکاږلو باندې راولي، او جهنم به په ډیر زور او شور سره آوازونه کوي، او د هغې چغې چوغاري او زور او شور به هغه ورځ د حشر په میدان کې ټول اوري. او هم دغه ورځ ده چې ټول خلک به په زنګونانو باندې ارتاو شي، او هر یو به الله تعالی ته د خلاصېدو سوال کوي چې اے الله مونږ معاف کړې، یا الله ما وبخې، یا الله ما بچ کړې. نفسي 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 به د هر بنده په خوله باندې وي د ټول حشر په میدان کې، صرف د جهنم په لیدو سره. لا خو فیصلې نه دي شوي، او نه لا چاته پته ده چې زه به جهنم ته ځم، او د کوم جهنم نه چې نن مونږ نه ویریږو او لا پرواهي کوو. نو چې کله عین الیقین راشي چې د الله تعالی چې دا الله تعالی په سورۃ التکاثر کې بیان کړی ده، لترون الجحیم، په لترون کې ډیر زیات تاکید دی، ضرور به تو جهنم ووینې. ثم لترونها عین الیقین، په هغه ورځ به تو دا د یقین په سترګ سره وګورې. نو اوس خو زمونږ د سر یقین نشته، او که مونږ د هغې ذکر هم وکړو نو بیا هم زمونږ ذهن دا خبره نشي اخیستې، او نه بنده هغه شان سوچ کولی شي. په دنیا کې چې غټ غټ ورونه ولګي د اسمانه پورې ځي، او هغه چې خلک د ورایه وویني نو ویریږي چې دومره لوی ور دی، د لری لری نه په نظر راځي. چرې چا داسې اور لیدلی وي نو د انسان زړه ډېر زیات ورپیږي. د دې دنیا اور خو هیڅ هم اور نه دی، دا اور د جهنم د اور نه پناه غواړي. نو د جهنم اور به څنګه وي چې د هغې یوه حصه بله حصه خوري، او هغه به شکایت کوي چې یا الله زما یوه حصه بله حصه خوري. سوچ کوي چې هغه اور به څنګه وي، او چې هغه کله د انسانانو مخې ته راشي نو هغه به څنګه وي، او هغه به آوازونه کوي، شور به کوي، او داسې هم نه ده چې د خاموشۍ سره را روان وي. او که مونږ ته په زور څوک انسان خبره وکړي او یا قهر شي، نو زمونږ د ویرې بیا څه حال وي؟ مونږ خو د انسانانو نه ویریږو. نو د جهنم ور چې وي نو هغه وخت به زمونږ څه حال وي؟ په هغه ورځ به خلک وایي چې زما مور او پلار او زما وروڼه خویندې هم او زما اولاد په دې کې واچوه خو ما بچ کړې، زما ټول خاندان او قبیله په کې واچوې خو ما بچ کړې. دا هغه ورځ ده، دا صرف د لیدو سره دا حال دی. یوم اذل الکافرین عرضا، او په کافرانو باندې به دا پیش شي، یعنی جهنم. او د کافرانو خو به بالکل یقین شي چې مونږ په دې کې غورځېدو والی یو. یووی نږدې کېدل او یووی صرف کتل. نو څوک چې نن جهنم نه مني نو هغوی به هم په هغه ورځ په خپلو سترګو باندې وویني، او وبخښي الله تعالی هر چاته. انسان به نشي ودرېدی ځکه چې هغوی به په زنګونانو باندې شي. نو اوس تاسو سوچ وکړئ چې د زړونو به څه حال وي، ځکه هغه ورځ به داسې وي چې ماشومان به بوډاګان شي، د حمل والو ښځو حمل به ارتو شي. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار، اللهم جرنا من النار. دا هغه خلق دی چې دا غوی سترګې به په پرده کې وي زما د ذکر نه. تاسو به په دنیا کې زما ذکر طرف ته توجه نه کوله. د ذکر نه څه مراد دی؟ الذکر دا قرآن په نومونو کې هم یو نوم دی. د قرآن نوم قرآن هم دی او الذکر هم دی. د دوی سره سترګې وې، باقي ټول دنیا یې لیده، ټول عقل و وسره، پوه و وسره، ټول ښه او بد په هر څه ښه پوه و، د دنیا په معامله کې په هر څه پوهېدل. لیکن زما د ذکر نړاندو و، او ګوره دلته د ړوند مطلب دا نه دی. هغه خلک چې د هغوی سترګې په پرده کې وې زما د ذکر نه، د پردې مطلب دا نه دی چې هغوی په سترګو باندې ړانده و. چې د انسان په سترګو باندې پردې راشي نو خلک وایي چې دی سونه ویني لیکن د دې مطلب جسماني طور ړندواله نه دی بلکې د دې مطلب دی چې د دې سترګې د الله تعالی د آیات نه د الله تعالی د نخونه او د قران نه ړندې وي. نن ګورې څومره خلق دی په انسانانو کې چې د هغې سترګې د الله تعالی د ذکر نه ړندې دي. داسې ښکاري لکه د هغې په وړاندې چې پرده راغلي وي، ښه هوښیار او عقلمند وي خو د قرآن نه ړانده وي. دا د زړو ړندوالی دی چې بس ګوري نه او نه د دې طرف ته راځي. قرآن ورکوي خو نه یې چرته وایي، نه یې زده کوي، لکه چې شته دی نه، لکه چې ماته ښکاري نه، لکه چې زما د سترګو په وړاندې پرده راغلي وي. وکانو لا یستطیعون سمعا، او هغوی د اورېدو طاقت هم نه لري، استطاعت یې نشته. داسې شوي دي، داسې شوي وو دوی په دنیا کې، د دوی څه قصور وو؟ د الله تعالی د ذکر نه د دوی سترګې ړندې وې او غوږونه خو یې څه اورېدل هم نه. ګورې په سورة الملک الله تعالی وفرمایل د جهنم والو په باره کې وفرمایل چې کله هغوی په جهنم کې واچولې شي نو وایي به چې کاش مونږ په دنیا کې اورېدلې وی. هغوی به افسوس په دې خبره کوي چې کاش مونږ اورېدلې وی نو په دنیا کې مونږ ړانده وو، حالانکه ړاندو کاڼو د دنیا په معاملاتو باندې نه پوهېږي. د دنیا په معامله کې خو په هر څیز باندې ښه پوهېدل چې دا مې د فائدې کار دی، دا مې د نقصان دی، دغه ځای ته تلل دي ماته، داسې پیسې ګټل دي ماته، دا هر څه وو، لیکن زما د ذکر نه تاسو ړانده وی. نو صرف زما ذکر پاتې شوی وو چې هغه تاسو ته په نظر نه راتلو. نن کو تاسو مسلمانانو ته هم ووایئ کنه چې راشئ قرآن طرف ته، په دې باندې ځان پوه کړئ او زده کړئ. نو هغوی هم وایي چې ټایم را سره نشته، تاسو ته پته ده چې د دې څه معنی ده چې زما سره د الله تعالی د ذکر دپاره ټایم نشته؟ او که تاسو وګورئ نو ولې د هغوی سره مال ته د تلو ټایم نه وي، د هغوی سره د پارټۍ راټینډ کولو وخت نه وي، د هغوی سره په چټیانو باندې د تلو وخت نه وي؟ ها، ای ور سره د هر څه د پاره ور سره ټایم وي، خو د وینا مطلب صرف دا وي چې د قرآن د پاره ور سره وخت نه وي، د الله تعالی د پاره ور سره ټایم نشته. که چاته ووایئ چې نن راشئ او فری فیشل به درته میلاو شي، نو ګورئ چې خلک ټول څنګه راځي. نن په فلاني ځای کې پارټي ده، ډولکی دي، ګورئ څنګه ټول به حاضر شي. او د چا د رایادولو ضرورت هم ورته نه وي، په خپله راځي. نو صرف یو د الله ذکر فالتو شی دی، د دې نه ړانده شوی تاسو، د الله د ذکر نه تاسو ړانده وی. نن به الله تعالی تاسو هیر کړي، په دې کې مونږ له هم خپله جایزه اخیستل دي چې کله د الله تعالی ذکر راشي، قرآن وویلی شي، نو زما زړه اورېدل غواړي او کنه. اورېدل خو د ټولو نه آسان کار دی، په دې کې خو هیڅ هم بنده ته نه وي لګول او نه پی بنده ستړی کیږي. نو ولې اورېدل زما خوښ وي او زما دا شوق دی او کنه؟ او که نور سیزونه را باندې ښه لګي او دا زمونږ په غوږونو باندې بوج لګي، ځکه چې دلته دا د هغوی قصور ویلی شوی دی چې د الله تعالی د ذکر د اورېدو استطاعت یې نه لرو. نو د استطاعت مطلب دا نه دی چې هغوی کاڼو وو نه شو اورېدی، بلکې د استطاعت مطلب دا دی چې هغوی اورېدل نه غوښتل. او چې څوک اورېدل نه غواړي نو هغوی ته تاسو څنګه اورولی شئ؟ یو بنده و ده دی او هغه ته الارم هم لګېدلی دی، تاسو راشئ راپای سوی هم او هغه راپاسېدل نه غواړي. که بیا ډېر الارمونه غږېږي یا تاسو اوازونه کوئ چې څوک پاسېدل نه غواړي، نو تاسې نه شئ راپاسولی. نو خلکو به په دنیا کې د الله تعالی ذکر کول نه خوښوو، هیڅ شوق نه لرو. د دنیا کتابونه وې، قصې، ډرامې، افسانې، ناولې ټولې چڼ کړل، کتابونه یې وکتل په لایبرورو کې، او سسو به نه وې او سسو شوق یې نه و، خو د دې ذکر نه یې په سترګو پرده لګېدلې وه. او دا هم یو ړندوالی دی چې انسان هسې الفاظ خوایي او هغه په معنا نه پوهیږي، لکه څنګه چې مونږ کتاب وایو او هغه ته پته هم نه وي چې د قرآن زمانه څه تقاضا ده. دا هم یو ړندوالی دی چې سل سل ځله خو مونږ قرآن مجید ختم کړی دی، د قرآن په پوهېدو نه، یعنی په دې کې چې کوم نصیحت دی د هغې نه مونږ ړانده یو. الله تعالی دې مونږ محفوظ وساتي، آمین یا رب العالمین. افحسب الذین کفرون، هغه خلک څه ګمان کوي چا چې کفر کړی دی؟ أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء
چې هغوی به جوړ کړي زما بندیان زما نه سوا مددګار. دلته دغه خلکو خبره ده چې څوک الله تعالی پرېږدي او د هغو سره نور خلک شریک کړي. نو وی فرمایل چې ولې کافرانو دا ګمان کړی دی چې هغوی به زما بندیان زما نه سوا مددګار جوړ کړي او هغوی به خلاص شي، هغوی به الله تعالی پرېږدي او نور خلک به ورسره شریک کړي او دغه خلک به بیا د دې مدد وکړي او دغه خلق بدی د الله نه خلاص کړي. دا یو خبره ده چې څوک خالق دی هغه به خلق پرېږدي او دا هغو بندیان چې هغه ډېر کمزوري دي او د الله تعالی مخلوق دی، یعنی هغو پیدا کړي دي، د دغه الله محتاج دي. نو دی دغه خلق خپل اولیاء جوړ کړل او ما پرېږدي او زما د غلامانو عبادت کوي. دا مطلب دی دلته. او دلته د اولیاء نه مطلب هغه ټول خلق دی، که څوک نیک و، بزرگان و، عیسی علیه السلام و، که هغه هر څوک وي، که هغه عزیر علیه السلام و. د یهودیانو دا خیال و چې ذوالقرنین مونږ بچ کړي یو، نو هغوی الله تعالی پرېږدي او د غیر الله عبادت کوي. دا ټول خو د الله تعالی غلامان دي، دوی د الله تعالی بندیان دي، عبادي زما بندیان، دوی زما شریک جوړوي، هغوی ما پیدا کړي دي. او که چېرې تاسو داسې وکړئ نو بیا به څه شي؟ که تاسو په هغوی باندې یقین وکړئ او هغوی خپل مددګار جوړ کړئ نو بیا به څه شي؟ انا اعتدنا جهنم، نو بیا به شکه مونږ تیار کړی دی جهنم. للکافرین، د کافرانو د پاره. نزلا، د میلمستیا د پاره، یعنی د کافرانو د پاره داسې د اوسېدو ځای بیا جهنم دی. او که مونږ د نزل نه مطلب د کوزېدو ځای واخلو نو بیا به د هغوی میلمستیا کیږي چې کله یو مسافر اوږد سفر وکړي او چرته لاړ شي، چې هغوی کله کوز شي نو دوی اوږد سفر کړی دی د دنیا، اوږد سفر د حشر، بیا یې دومره اوږد سفر وکړو او قبر یې تیر کړو. دلته را رسېدلی دي او مخکې د دوی د کوزېدو ځای کوم یو دی؟ جهنم. او دویمه معنا، د دوی چې کوم نزل دی هغه دی جهنم. نزل وایي اولنۍ میلمستیا ته. اولنۍ میلمستیا څنګه وي؟ چې کله تاسو د چا کره لاړ شئ نو اوله شربت یا پیپسي جوس وغیره چې تاسو له درکړي او د هغې نه پس بیا څوک خوراک درکوي، یا اپیټایزر ورته هم ویلی شي، یا ریفرشمنت هم چې وي. د هغې نه پس میلمانو د کوم سیز امید ساتي چې د دې نه پس به نور ښه میلاو شي، بیا خوراک راشي، ځکه چې اولنۍ میلمستیا خو کمه وي، اصلي خوراک خو وروسته میلاویږي. نو جهنم به د هغوی اولنۍ میلمستیا وي او بیا به د هغې نه پس عذاب سیوا کیږي. استغفر الله ربي. قل اوایا، هل ننبئكم، آیا مونږ اوایو تاته، بالاخسرین اعمالا، د اعمال په لحاظ باندې چې د ټولو نه زیات په خساره یعنی نقصان کې کوم خلق دي. دا دومره ډیر د ویرې آیت دی. څوک دی چې هغه د ټولو نه زیات نقصان اوچتول واله دی د قیامت په ورځ؟ تاسو اورېدل غواړئ؟ اے نبی، ته دوی ته ووایا چې مونږ دوی ته وایو چې د ټولو نه غټ نقصان اوچتول واله څوک دی، د عملونو په وجه به څوک وي چې هغه د ټولو نه زیات په نقصان کې دی، د ټولو نه غټ ناکام، د ټولو نه غټ په نقصان کې به څوک وي؟
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا،
هغه خلک چې د هغوی کوششونه د دنیا په ژوند کې ورک شو.
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا،
او د هغوی دا خیال دی چې ګنې هغوی ډېر ښه کار کوي. دا آیتونه چې انسان واوري نو دا بنده ډیر ډیسټرب کوي. هغه څوک دی چې د ټولو نه زیات په نقصان کې به وي د قیامت په ورځ، چې د هغو ټول کوشش ټول محنت د دنیا په ژوند کې ورک شو. او د ټولو نه غټه دا خبره چې د هغو دا خیال دی چې زه خو ډیر ښه کار کومه، که د دې نه مونږ عام معنه واخلو نو ګورئ چې کوششونه څنګه څنګه وي. او د هغه کوششونو نه پس انسان سوچ کوي چې زه ډیر ښه کار کومه. دنیاوی کوششونه چې هغه د دنیا د پاره وي، د دنیا د سیزونو د پاره، د دنیا د جوړولو د پاره څومره کوششونه او منډه ترړه بنده وهي، خلک لګیا وي، لګېدلی وي. تاسو ګورئ که نه، په منډه دی خلک، یو منډه وهي. او هغه داسې کوششونه دي چې انسان سوچ کوي چې زه خو ډېر ښه روان یم. هغه خپل قوت لګوي، طاقت لګوي په بزنس کې، یا کو په هر کار کې وي څوک کریر جوړوي نو بس بنده په دنیا پسې لګېدلی دی د دین د هغو سره هیڅ فکر نه وي او نه د هغې سوچ کوي او په دې کې زندگی تیره شي او مرګ راشي اوس تاسو وایئ چې د ژوند هغه کوششونه چې وو هغه به قبر ته ځي هغه به حشر ته رسي نه نه یې رب وپېژنده او نه د هغو کلام نه یې ژوند بدل شو ټول کوششونه یې د پخپل ژوند کې کوم ځای ولګول د دې ځای په جوړولو کې په دې کې ولګېدل په دې کې ورک شو نو د دې یوه معنا دا ده چې د انسان ټول وخت په هغه کارونو کې ضایع شي چې د هغې په اخرت کې هیڅ فایده نشته که د چا ټوله زندګي په خپل ځان ښکلي کولو او فیشن کولو کې ولګي یا کو ټول ژوند د مال په ګټلو کې ولګي که څوک خپل وخت په لوبو کې تیر کړي سپورټس مین دی یا څوک سلیبریټي دی بس ټول وخت هغه په دې دنیا کې ورک دی او بیا هم خلک هغو ته دا وایي او د هغوم دا خیال وي چې مونږ خو ډېر کامیاب یو خلک ورته هم وایي چې دی ډېر سکسسفل دی هغو ته وګوره هغه څومره کامیاب دی او ته سوی فلانی ته وګوره مونږ چا ته کامیاب وایو چې ډېره پیسه وي ورسره او په ښه ورځ وي نو د هغوی بیا دا خیال وي چې مونږ دلته کامیاب یو نو هلته به راته هم ډېره غټه کامیابي میلاویږي د دې نه به زیات کامیاب یو لکه څنګه چې هغه باغ والوي خامخا انسان په خوشفهمۍ کې راشي د هغو ټول طاقت ټول ځواني ټول همت ټول دماغ په دنیا کې ولګي نو ټیک ده په دنیا کې ولګېدل نو اوس هلته به څه کېږي او د هغوی خیال وي چې مونږ خو کامیاب یو حالانکه هر څه د لاسه لاړو دا ژوند داسې دی لکه چې تاسو شګه په موټي کې ونیسئ نو دا چرته په لاس کې ساریږي تاسو ته پته هم نه وي او هغه د لاس نه وغورځېږي چېرته شګه په لاس کې ونیسئ او وګورئ او بیا پریزو کړئ نو ټوله به وځي د ګوتو په منځ کې داسې ښکاري لکه چې سوری دی دغه شان دا زندګي ده ستاسو دا خیال دی چې تاسو ډېره په مضبوطۍ سره نیولې ده او دا به چرته هم نه ځي هغه خو د لاسونه نه لاړه شي او وځي دا خلک به ډېر زیات په نقصان کې وي ځکه چې دوی څومره محنت کړی دی نو په دنیا کې به د خر په شان کار کوو او د هغوی دا خیال و چې مونږ ښه ټیک روان یو لیکن ټول کوششونه هلته پاتې شو په دنیا کې ورته عزت میلاو شو په دنیا کې ورته واهوا میلاو شو د خلکو په مخ کې ډېر غټ کاروبار و ښکلی کورې جوړ کړی او ډېر دوستانې وو ټول کوششونه چې په صحیح ډایرکشن کې نه وو چې هغې په آخرت کې په کار راتلی شو نو ټول هلته پاتې شو دغه شان د دنیا د عیش او آرام دپاره منډه ترړه وهي لګېدلې دي خپل ځان له هم دوکه ورکوي خیال یې دی چې زه ډېر ښه کارونه کوم ځکه چې د دغه کوششونو په وجه به دوته عزت او واوا د خلکو نه میلاویږي نو هغه سوچ کوي چې زه ډېر کامیاب یم یعنی دین مو نه کړو نو زموږ نه څه لاړل دلته خو دومره ښه هر څه روان دي هغوی په خپلو کورونو کې مشغول دي او ښه خوشحاله دي او ځان ورته ډېر کامیاب ښکاري هر څه به دلته پاتې شي د سهار نه د ماښامه پورې چې څومره کوششونه دي هغه ټول بیکاره دي ځکه چې هغه د دنیا د پاره وو نو دلته به پاتې شي او بله طریقه ورسره نشته د تلو سوای د هغې نه چې د الله تعالی په لاره کې ولګوله نو دا هغه اعمال دي یعنی عملونه دي چې هغه د اخرت د سوچ نه خالي دي صرف دلته لګي د دې دنیا علامات جوړ شوي دي او په دې کې زندګي تیره کړه او د قیامت په ورځ به د هغې هیڅ وزن هم نه وي.